دانو ریدن کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول رز وسره اتلسم کال د اپریل د میاشتې دویمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دي نه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته په خبرونه کې هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات موږ ستاسو د پاره په دې خبرونه کې راوړي دي خو لاول یو څو مهمه موضوعات
د پاکستان ملت پالی ګوند عوام نیشنل پارټۍ ویل دي د پاکستان حکومت دی په فاټا کې چیک پوسټي ختم کړي د خلکو د مرزي خلاف دی ګرځبندیز نه لګوي او د هغه ځای سیمه د پښتونخوا صوبې سره یو ځای کړی شي څلونکو په خیال د هغه غوښتنې دي کوم چې پښتون تحفظ مومنټ کولې
او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کې نن په گورنر هاوس کې د سلو نه زیاتو قبایلي مشرانو هم یو جرګه کړې ده او په دغه جرګه کې د یوازې په قبایلي سیمو کې په چک پوسټونو باندې د قبایلو سره د سمې رویې په حواله سره بلکې د سی پیک په منصوبو کې د قبایلو د برخې په حق له هم خبرې شوې دي
او په پاکستان کې احمدي لګکیو د پاکستان د اسلام آباد خار های کورٹ په هغه فیصله فکر مندی ښکاره کړی ده چې د دوی معلومات د نادرا کم چې شناخت کارونه ورکوي نه ترلاسه کړی دي دغه لګکیو ویل دي په پاکستان کې د دوی خلاف کرکه نور څه واقع دي شي
او د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړي دي موږ سره اوسئ
دی خبری خبرونه کې به یو شمېر مهم معلومات درکو خو مونږ نه ریپورت د عوامي شل ګوند په غونډه کې هغه پریکړه چې پکې غوښتنې شوې دي په فاټا کې دی آئینی اصلاحات شي او دا شي یو شمېر نور ځینې غوښتنې داسې هم دي چې هغه په تیرو دوه میاشتو کې پښتون تحفظ مومنټ بیا بیا کوي لکه په چیک پوسټو د خلکو بے عزتي ختم کړی شي په ګرځبندیز نه لګول کیږي او بدرګه کسان را پیدا کړی شي هم د غونډې په حق له خبریال ارشد مومن یو تفصیلي رپورټ راکوي
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو نن په ولی باغ کې د ټینګ ټینګ غونډه رابللې وه چې پښتنو ته ورپېښو مسلو باندې پکې خبرې وشوې او راتلونکي لاهې عمل پکې وټاکل شو دغه غونډې په اړه ویل کېده چې د پښتون تحفظ مومنټ اتم اپریل احتجاج کې برخه اخیستو یا نه اخیستو په اړه به پکې ښکاره پرېکړه کیږي خو د ګوند مرکزي مشر او دغه اجلاس کې شامل مابتهار حسین ویل چې د پی ټی ایم احتجاج کې برخه اخیستو یا نه اخیستو په اړه هیڅ قسمه خبرې نه دي شوې
دغه اتم اپریل باندې دغه کم احتجاجي مظاهره چې دا هغه د پارس الله حمل هغه باندې خبرې کړې شوې چې
دا بابت کې موږ خبره
میا تیارو سینویل چې پاټا کې چرته امن دی هغه زینو کې د چیک پوسټونه ختم کړی شي ماینونو پاکولو کار د سرته ورسی او د نقیب الله محسود د وجنې او نورو هدفي وجنو دوی مزمت کړي او وایي چې د غلړې جاری وي نو مایوسی به نور هم خوريږي
خپل عین د قانون د دایره درن هغه څنګه د صدر د پښتنو د حقوق په پاکستان د ټول مرکز د فرانسو خلکو او د مظلوم قومونو چې کوم نه دا کار کوي مستمه کوي او د هغه د مسلو د حل لپاره مخکې
میپتیا روسینویل په اجلاس کې د پښتنو په مسایلو ټولګونیز کانفرنس را بلل او پاک چینا اقتصادي رهداري کې پښتنو ته خپل برخه نه ورکولو باندې هم خبرې وشوې دا عوامي نېشنل ګوند په اړه ویل کېږي چې د پښتون ژغورنې تحریک کې د ګوند فعال کارکنانو ته نوټیس ورکړي چې د پارټۍ اجازت نه بغیر د یو بل تحریک برخه جوړېدو وضاحت دی وکړي دغه ګوند نه په ښکاره د پښتون تحفظ مومنټ ملاتړ کولو اعلان کړی او نه یې مخالفت کوي او نننی مطالباتو کې یو شمېر هغه غوښتنې دي کوم چې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا هم کیږي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح
ده هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوسی
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری ده انسان لاسته حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سے
تاسو هم بدلون راوستی شے
تاسو هم بدلون راوستی شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
اوس تاسو یو وار بیا د پختون تحفظ مومن پخلا د بل خبر نه خبرو چې د پختون ولسی تحریک مشرانو ویلي دي هغه پاتم تاریخ د مارچ په میاشت کې او بخې د اپریل په میاشت کې چې په خبر کې مغونډه کې دونکو ته پدې کې برخه اخلي او د لپاره بکار کوي. د پختون تحفظ مومن پاتم تاریخ په خبر کې د غونډې پخلا نور تفصیل برا کوي. ډیوري جو خبرال مدثر شاه په دې رپورت کې
د پښتونخوا ولسی تحریک یا پت فعالینو خبری غونډې ته د وینا په وخت ویل دی وړاندې هم د پښتنو د ژغورنې غورزنګ جلسو او احتجاجي لاریونونو کې برخه اخیستې ده خو اوس په رسمي توګه صوبې او فاټا کې خپلو ټولو غړو ته غږ کوي چې په تم اپریل د اتوار په ورځ پېښور کې جوړې شوې احتجاجي جلسې کې په لوی شمېر ګډون وکړي. لکه د پت صوبایي چیرمن اجمل افریدی چې په دې حق له ډیوه ته وایي
په کار ده چې د پښتونخوا ولسی تحریک چې چرته ممبران دي چرته د ضلعو عہدیداران دي چرته د دې سپورټران دي دی د دې نه صرف په خپله په دې جلسه کې شرکت وکړي بلکې هر یو علاقې ته لاړ شي هر یو کلی ته لاړ شي هر یو کوڅې ته لاړ شي هر یو کور ته لاړ شي او ټول پښتنو ته ټول پښتون اولس ته د پښتون تحفظ مومنټ پیغام ورسوي او ورسره ورسره چې کوم دی ټول پښتون اولس د اتم تاریخ د پېښور دی جلسې ته راوبلی.
وای مونږ په دې وجه د پی ټی ایم مرسته کوو چې ټولې غوښتنې او مقصد د آئین او قانون چوکاټ کې دی او د پښتنو حقونه غواړي. اجمل افریدی تکړه د بد مرغ ځینې تنان داسې تاثر وړاندې کوي چې ګینې مونږ د ریاست خلاف یو خو مونږ د خپلو ترې تم کړې شو کسانو په حق له غوښتنه کوو چې محکمې ته دې وړاندې کړې شي که دوی کې چا جنایت کړی وي نو محکمه به سزا کړي او که څوک د غلطو معلوماتو په اساس غیب کړی شوی وي نو هغه به خپل کور ته لاړ شي او دا غوښتنه په هیڅ ډول آئین سره متصادم نه ده. او وایي زموږ نورې بنیادي پنځه شپږ غوښتنې هم د آئین دایره کې دي. د پت دغې فعالینو ویل دا تم اپریل جلسه کې بد ډیرو سیاسي ګوندونو غړي هم برخه اخلي او دای کې د یوې فعالې میرمن فرزانه زین نامو چې پښتنه وکړه دغه جلسې کې په پښتنې زنانې سمره برخه واخلي نو غوايي
زما چې سمره خیال دی جلسه به ان شاء الله کامیاب وي او ایجوکیټډ چې کوم جنکای څنګه چې یوث الکان او د هر پارټي جديد کیشتا او موټیویټډ دي او مطلب چې کوم پولیټیکل یا سیاسي پارټي والا نه دي هغه هم کافي دي انو یوث او دا خو به ډېر زیاتی پکې او فیمیل بمرازي
د یادونه ورده د پښتون تحفظ مومنټ احتجاجي جلسې هاغه وخت شروع شوې کله چې د روان کال په 13 جنوري کراچۍ پولیسو په یو جالي مقابله کې پښتون ځوان نقیب الله ووجلو او دغه مقابله کې تورن د ملیر اس اس پی راو انوار د دوو میاشتو مخروړتیانه پس خپل عدالت ته لاړو احوال ته گرفتار شو. خود پی ټی ایم غړو یو شمیر غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي او وایي تر سوچ د دوی غوښتنې نوي منل شوې دی وخت بل پر امن احتجاج جاری ساتي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان نه د پاکستان د خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا په مشرۍ کې یو وفد افغانستان ته تللی دی. په افغانستان کې با چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د دواړو ملکونو لخوا جاری شوی شریکه اعلامیه وایي چې دوی به د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره په یوه ګډه تګلاره باندې کار کوي. بل طرف ته د جنوبي او د سنټرل ایشیا دپاره د امریکا سفیره الیس ویلز هم په پاکستان کې د پاکستان د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی دی. په دې موضوعاتو څېړنه اخلو. زموږ څېړنکار پیر زبیر شاه موږ سره ملګری شوی دی په ویډیو لینک باندې. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر.
د پاکستان نه وفتلی دی افغانستان ته او شریکه اعلامیه وایي د دواړو ملکونو چې دوی به د ترهګرۍ پر ضد په شریکه تګلاره باندې کار کوي. آیا دا ممکنه ده؟ دواړه ملکونه خو جدا جدا دریځ لري د ترهګرۍ یا د طالبانو ته ماتې ورکولو په لړ کې.
بالکل جی. دا فروری کې چې کوم نائب وزیر خارجه دی د افغانستان خلیل کارزی هغه راغلی او هغه نه دا سلسله شروع شوې ده. د خبرو وجه څنګه تاسو وویل چې دې دواړه درزونو کې ډېر فرق دی. حنیف اتمر چې د قومي سلامتی صلاحکار دی هغه دلته راغلی او هغه دا ویلی وو چې مونږ او پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی په هغه کې ډېر غټ فرق دی او اختلاف دی. او دین علاوه هغه دا تور هم لګولی وو چې د طالبانو سره سره پاکستان اوس د داعش هم مرسته کوي او په دې اله باندې چې فرض کړه طالبان په افغانستان کې ناکام شي نو یو بله ډله به وي چې دوی به مرسته کوي. نو په داسې حالاتو کې موږ ولیدل چې په دې بارډر باندې په ډیورنډ په کرخه هم دواړو ملکونو کې یو قسم جنگ شروع دی. پاکستان باندې تورونه لګي چې دوی ګولاباري کوي ماټرې ولي او الته یونو کې هغه وانه کلی کې چې الته نه خلق بیا هغه کلی پرې دی او طالبان نو ته هغه راشي او هغه علاقه قبضه کوي. نو داسې حالاتو کې چې کوم دواړو ملکونو تعلق ډیر خراب دی په پاکستان باندې فشار هم ډیر دی نو ما نه د خیال چې کوم بنیادی مسلې دي د پاکستان او افغانستان هغه حل شوی دي یا داسې ماحول جوړ شوی دی چې دوی کینی او خبرې وکړي. نو دا به تش خبرې وي او پورې چې کله پورې پاکستان هغه ګامونه اوچت نه کړي چې کوم افغانستان ورنه غواړي او وقدا دي چې پاکستان په خاوره ترهګر دي او پاکستان خاوره د افغانستان په خلاف استعمالیږي.
بل طرف ته الیس ویلز هم نن ملاقات کړی د پاکستان د فوز د مشر سره او د افغانستان په موضوع ور سره خبرې کړې دي. ستاسو په خیال کې د افغانستان د مسلې د حل په لار کې کابل پاکستان او واشنگتن یو نظر لري په یو خل دي؟
نه ما نه د خیال چې دوی په یو خل دي. که تاسو وګورئ نو دا بالکل ملاقات شوی دی خو موږ به ګورو چې هغه ملاقاتونه کوم دي. یو د آرمی چیف جنرل باجوا سره کړی دی. یو بل پخوانی فوزی جرنل چې کوم اوس قومي سلامتی مشیر دی ناصر جنجو هغه سره ملاو شوی دی او د فارن افس سره خلکو سره. نو دا چې څومره هم دی پالیسی په پاکستان کې هغه فوج جوړوي د افغانستان حق لا دوی سره ملاقاتونه کړي دي خو ور سره چې خواجه آصف کومې خبرې کړي دي هغه دا وایي چې په امریکې سره مرسته کې مونږ اوس پورې تش تاوان کړی دی او ګټه مونږ ده کړي او پاکستان باندې چې څومره بندیزونه لګېدلې دي په دا 13-15 کاله کې په یو هیواد هم نه دي لګېدلې. ور سره بیا په مارچ اول سر کې دا خبره هم کړې وه چې مونږ به د امریکې د پراکسی وار حصہ نه جوړیږو او پاکستان به هغه کوي چې کوم د خپل مفاد کې دي. نو ما په خیال خو چې کوم مفاد د پاکستان یا مفادات دي په افغانستان کې د پاکستان هغه سمون نه خوري د افغانستان او د امریکای مفاد سره او په پاکستان باندې فشار هم ډیر زیات کړی دی خو ور سره پاکستان سره دوی تعلق داسې ډایرکټ ختمولې هم نشي او پاکستان انحصار هم ډیر دی. خو ما نه د خیال چې د ویزټ سره به داسې غټه خبره وشي یا به دوی داسې غټ خبرې باندې متفق شي چې کوم افغانستان کې د امن لپاره مددگار وي. ولې چې مونږ ګورو چې امریکای او دلته هم کوم استخباراتي رپورټونه دي هغه اوس هم دا وایي چې حقانی شبکه افغان طالبان په پاکستان په خاورې اوس هم ښکارا ګرځي او ورسره څنګه ما وویل چې اوس خو افغانان دا هم تور لګوي چې داعش هم د پاکستان یو ډله ده چې په افغانستان کې ترهګرۍ کوي. نو په داسې حالاتو کې ما نه د خیال چې د دورې نه یا د سفر نه به مونږ ته داسې څه راشي په لاس یا به مونږ څه ووینو چې افغانستان لپاره چې کوم پاکستان تګلاره د هغه بدله شوه یا پاکستان اوس واقعي صحیح معنو کې د امریکې مرسته کول غواړي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
زه چیوه خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
افغان چرواکو ویلې دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت نن یو پلاوی کابل تر ورسید او افغان چرواکو
د دې ویډیو دا خبري خبرونه تاسو په فیسبوک بي او اي ډيو باندې هم کتلای شئ افغانستان ته د پاکستان د پلاوی حال تک دا غوي ملاقاتونو په خپل تاسو سړنه وره دا خو حالت وشو سره د خبري چارواکو د بل سره ملاقاتونو کې سوکړل افغانان ته مزه کوي دا حال به حق روان راکوي د کابل څخه
افغان چرواکو ویلې دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت نن یو پلاوی کابل تر ورسید او افغان چرواکو سره دی سولې دی پلان په دریمه ناسته کې ګډون وکړ دی بهرنیو چارو وزارت ویلې دی دواړو هیوادونو دی سولې دی پلان دریمه ناسته کې به پر سولې او ترګری سره په مبارزه خبرې کیږي خو تر دې د افغان چرواکو دی شوی خبرو دی پایلو پاړه څنګه دی ویلې دی ولسی جرګې غړی او دی نړیوالو چارو یو شمیر سیاسي څېړونکو وایي کابل ته دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت دی پلاوی راتګ دی افغانستان او پاکستان ترمنځ دی ترنګل وړیکو دی رغیدو یو له بل سره دی امنیتی مسایل او له ترهرګرۍ سره دی مبارزې په برخه کې دی همکارۍ لپاره ښه فرصت ده دی ولسی جرګې غړی سلیم احمد سلیل اړوي سره په خبرو کې ویلي په دی وروستیو کې دی کابل او اسلام آباد ترمنځ پر یو بل دی باور کولو ماحول ترنګلای شوی او دی لپاره چې دواړه هیوادونه یو له بل سره دی ښه ګوندیتوب لپاره دی سولې امنیت او پسیمه کې رامنځته شوی تب تریخوالی ته د حل لار ولټوي دی حکومتونو دی چرواکو سفرونه کولای شي چې ستونزه هواره کړي
په دې اخر کې د نورو ملکونو په منځ کې یو په اعتمادي پیدا شوی د چیر تعلقات هغه څه لازم دي سره نه لري د دې لپاره یو ځینې لا دا چې د نورو ملکونو ناس یو چې لکه اوس چې پاکستان وزارت خارجه تر هغه لید افغانستان وزارت خارجه سره ګوري دغه ناس ته باید دوام وکړي او څنګه راتګ وشي هغه مشکلات او هغه په اعتمادي چې د نورو ملکونو کې دا یو ځینې لا دا چې سره په میز کې نه یو بل ته د اعتماد فضا رامنځته کړي دی وکړي چې دغه ناس ته دوامدار شي او نتایج د افغانستان او د پاکستان
دی نړیوالو چارو سیاسي چړونکو انتظار خدیم وای افغانستان دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارتونو دی پلاوی سفرونه په سیمه او نړۍ کې دی امریکا دی پالیسیو دی بدلون نه خدا او دا دی واشنگتن وروستي انتخاب دی چې دی افغانستان جګړه پای ته ورسوي انتظار خدیم ویلی امریکا غواړي چې نور په افغانستان کې سوله راشي او کابل ته دی پاکستان پلاوی راتګ دی هغه هیواد پالیسیو کې دی بدلون په معنا دی نو موري له اسلام آباد څخه کابل ته دی رغلی پلاوی دی راتګ ګول افغان چرواکو سره د خبرو اترو دی پایلو پاړه وویل
پاکستان کې د شخصي ستراتیژیک اهداف بدل کی چې هغه په افغانستان کې د جګړې وګړیدا او په نتیجه کې پاکستان ته ګټه و نو کله چې هیئت راځي هیئت مهم دی د خپل تفاهمات چې د افغانستان د حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ شته دی دا په تفاهم باندې حل کیږي او تر ډیره مهمه دا ده چې د سولې ترڅنګ لپاره او د دوه هېوادونو د نقش لپاره یو میکانیزم جوړیږي زه د سفر په نیک پال باندې اخلم مګر دا چې د افغانستان د حکومت په ډیپلوماسۍ کې د هوښیاري مال کډیر وي او
پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت سیاسی مرستیالی تمنا جنجوغ په مشرۍ پلاوی کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې تر دې وړاندې دی فبروري میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت سیاسی معین حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته سفر وکړ او هغه مهال افغان چرواکو ویلي و چې شویو خبرو مثبته پایله نه درلوده کابل ته د سولې دریمه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسی مرستیالې تمنا جنجوغه په مشرۍ رغلی پلاوی په داسې حال کې برخه واخیسته چې ټاکل شوی د اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم شاهد حکان عباسی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په رسمي بلنه د دولتونو ترمنځ خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل کی صرف 4 ساعت نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
Twitter at VOA Diva. Facebook VOA Diva.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. په افغانستان کې د ډېرې مودې نه پارلماني او بیا چې کوم د ضلع کونسلو دپاره انتخابات دي هغه د زنخ کار دي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې سه کال په 3 اکتوبر باندې به نه یوازې پارلماني انتخابات کیږي بلکې د ضلع کونسلرۍ دپاره به هم انتخابات کوي. په دې موضوع باندې تفصیل د زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ناورو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مشر ویلي که څه هم افغانستان کې ناامنی دوام لري، خو دوی باور دي چې د ننګونو برسیره به هغه سیمو کې هم د ټاکنو بهیر تر سره سي چیرې چې طالبان کنټرول یا اغیز لري. دغه ټاکنې به د اکتوبر په 3 نیټه تر سره کیږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو سر کمانډان جنرال جان نیکلسن هلته د ټاکنو د اعلان هرکلی کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي له ټاکنو څخه به په وسلوالو طالبانو له دریو فشارونو څخه یو فشار زیات سي. د ده په وینا د پوجي او ډیپلوماټیک فشار سره سره هغه باور لري چې انتخابات به پر طالبانو ټولنیز فشار هم زیات کړي، په دې چې د افغان حکومت قانوني حیثیت به ژوروالی ومومي او هم ورسره هغه وړاندیز چې د سولې لپاره یې و طالبانو ته کړی دی. جنرال جان نیکلسن وایي انتخابي پروسه به په پوره توګه د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او نړیوال ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د تربیې، مشورې او همکارۍ چارې پرمخ بیایي. نوموړي ویلي دوی د افغانستان د سیاسي پروسې، سیاسي پرمختګ، سیاستوالو او د افغان ولس د خپلو سیاسي خوښو احترام کوي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
یو سلوی اقبال باندې وته یو ډیر شندونه پاتې دي. دا خبره زه کوم له پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ کم چې په کراچۍ کې روان دی. ټي 20 دویم لوبه ده. پاکستان لومړی لوبه د یو سل سلور ډیر زیات لنزونو سره ګټلې و. نن ویسټ انډیز تر اوسه پورې 8 رنزونه کړي دي، درې لوبغاړي سوځلې دي او هغه ته په دغه لوبه کې ورونه نور پاتې دي. دغه لوبغاړي شته دي خو د پاکستان بالنګ د تیر په مقابله کې نن هم ښه بالنګ کوي لګیا دي او هیڅ نشو ویل کېدی. دا لوبه کده دی یا نشریات په خدمت شونم مې حال درکو. تازه زمو فیسبوک باندې هم د دې لوی پاک لمانې تاسو لګ ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. وی او ایډیو د فیسبوک پته ده. پاکستان کې لګه کوي تل دا شکایت کوي چې حالته د غسر ظلم کیږي. آئین کې چې کوم لیکل شوی ماده دي پاغه عمل لکېږي او مذهبي سخت درځي چې دا هغه پوج دا غو ژوند مشکلات سره مخ کیږي. تازه په هو کې دا وشو چې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ یا سر عدالت لخوا نادر ته ویل شو چې څوک په پاکستان کې په تیرو 100 کالو کې مسلمانان شوی دي، احمدیان شوی دي، دا غي معلومات ورکړي. په دې باندې هم احمدیانو لګه کوي د فکرمند اظهار کړی.
دا نادر لخوا ورکړی شوی تفصیل تر مخه پاکستان کې تیرو 14 کالو نه 10215 تنانو شناختی کارډ کې د مذهب خانې کې د مسلمان نه ځان احمدی ته اوړولې دي. د پاکستان دستور تر مخه احمدی اندل ته ځان ته مسلمان نشي ویلې او شناختی کارډ کې دا درج کول لازم دي چې یو تن کم مذهب سره تعلق لري. د پاکستان دستور تر مخه په احمدیانو اذان ورکولو یا خپل عبادت ځای ته د جمعات نوم ورکولو بندیز هم دی. د نادره لخوا عدالت ته ورکړی شوی تفصیلاتو کې ویلي شوی دی چې دوی سره وشپته زره سلور سوا درې اویا احمدیان ريجستره دي چې پکې د لزره سلور سوا درې شپته ماشومان هم دي. د اسلام آباد های کورټ نادراته دا حکم کړی دی که چېرې څوک شناختی کارت کې مذهب بدلوي نو وړاندې به عدالت نه اجازه اخلي. که چېرې څوک پاکستان کې شناختی کارت یا پاسپورت جوړوي نو دا بیان حلفي هم ورکوي چې د مسلمان دی. په پاکستان کې د احمدی فرقې ویاند سلیم الدین د نادرا لخوا د دوی تفصیلات عدالت ته ورکولو باندې اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي دي چې د مقدمه کې دوی فریق وو خو نه عدالت راغوښتی دي او نه یې د دوی دریز اورېدلی دی. سلیم الدین وایي پاکستان کې احمدیان مخکې نه د خطرو سره مخ دي او اوس د دوی تفصیلات عدالت ته ورکولو له وجې دا خطرې نورې هم سیوا شوي دي.
آلریڈی چل رہی ہے ملک میں, ہمارے خلاف قوانین بنائے ہوئے ہیں, اشتہار دلایا جاتا ہے, ڈیلی بیسس پہ بات ہوتی ہے, ہر مولوی صاحب جو ہیں وہ حق سمجھتے ہیں, اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن ایک عرصے سے جاری ہے. تو اس ان حالات میں جب آپ کسی کا ڈیٹا بھی ایشو کر دیں گے اور اوپن کر دیں گے یا کوئی اس طرح کے معاملہ, تو اس سے بہرحال ان کی سالمیت کو خطرہ تو پہنچتا ہے.
سلیم الدین وای وړاندې نه پاکستان کې د احمدیانو پر ضد قانون جوړ شوی دی. هر یو مولا د دوی پر ضد خبرې کوي, ریاست هم د دوی پر ضد فریق دی. نو داسې حالاتو کې د دوی معلومات شریکولو له وجې د دوی ژوند ته خطرې نور هم زیاتې شوي دي. د سلیم الدین دا هم وینا ده چې په فخر ځان د احمدیان وای او د دې لپاره دوی نه ګڼي چې حکومت سرټیفیکیټ جمع کړي. سمود وړاندې اسلام آباد های کورټ دا حکم جاری کړی و پاکستانی پوز سرکاری نوکرو او عدالتونو کې کارکونکو ته به لازم وي چې خپل مذهب په حق لا یو بیان حلفي جمع کړي. پاکستان کې احمدیان کال 1904 ویانه په غیر مسلمانان ګرځول شوی دي او دلته په احمدیانو یو شمیر بریدونه هم شوی دي او د دوی په عبادت ځایونو قبضه هم شوی دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ, فیسبوک VOADIWA, ټوئیټر @VOADIWA, انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې په 2013 کې د وطن پارټۍ بیرسټر ظفرالخان له خوا چې کما پټیشن جمع کړی شوی و د کالا باغ ډیم د جوړولو په حواله سره د هغې اورونه شوې ده او سپریم کورټ د پاکستان حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړی دی چې د کالا باغ ډیم جوړولو په مقدمه کې دی ورته جواب ورکړی شي. تفصیل په اسلام آباد نه په ریپورت کې ورو.
پښتون ملت پال عوامین شتلګون خبرداري ورکوي چې د هیواد ستره محکمه د غلانجمن ډیم په اړه د درخواست د اوریدنې نه ډډه وکړي. د ستره محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د کالاباغ ډیم د جوړښت لپاره د ټول پښتون یا ریفرندم کولو په ترڅ کې د درخواست اوریدنه کړې ده او بیا اعلی عدالت په دې معامله مرکزی حکومت ته 15 ورځو کې دننه خپل جواب جمع کولو هدایت کړی دی. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په دې موقع بینچ کې ناست یو قاضي وینا و چې کالاباغ ډیم جوړول لازم دي, خدا چې د دې لپاره به صوبو ترمنځ یو والی راوستل پکار وي. دغه خواست د وطن پارټۍ مشر بیرسټر ظفرالله خان له خوا سترې محکمې ته په کال 2013 کې ورکړی شوی و او اوس اعلی عدالت د دې د اورېدنې پریکړه کړې ده. دا په داسې محل چې د مخکنه ګنګوسي خوریدي چې د هیواد طاقتور فوز د اطلسم آئینی بدلون نه خوشاله نه دی او غواړي چې دغه بدلون ختم کړي شي. اطلسم آئینی بدلون د لاندې په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل صوبو ته په خپلو وسیلو د واک ورکولو ترڅنګ په لویه کچه وزارتونه د مرکز نه صوبو ته سپارلې شوې دي. کالاباغ ډیم چې د پنجاب ایالت میاوالی ضلع کې به جوړیږي د 1300 راهسې لانجمنه دی او د پاکستان درې صوبې خیبر پختونخوا, بلوچستان او سند دا د پنجاب په ګټه او د خپل تباهۍ سبب بلی. او ډیور ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون ویان زید خان د سترې محکمې لخوا دغه کیس اوریدنې ته هم سخت غبرګون ښکاره کوي.
دا سپریم کورټ چې د پنجاب نه دا د ټول پاکستان سپریم کورټ دی او دا غي نه دا توقع کیږي چې هغه ته به انصاف ملایوي, چونکی دا یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. نو په دې کې جوډیشری ځان نه انوال کوي چې دغه پاکستان زموږ درخواست په پټیشن دی هغه خارج دغه وجه دا ده چې وړې صوبې په هیڅ صورت نه غواړي او خاص کر تاسو پته چې زموږ څه وسیل موږ په دې داسې کلک ګولاړي چې دا به زموږ د ژوندۍ او د موت خبرې او په دې ټیم کې چې دا کم حالات روان دي په دې کې داسې مسلې چړلې کیږي نو زما خیال چې دا بیا د دې ملک نقصان رسي او دې ځموار هم هغه خلک چې څوک دا چړي دا نه ده چې په سپریم کورټ کې صرف د پنجاب خبر اوریدل کیږي او د نورو صوبونو اوریدل کیږي نو دا نه دا خبره نه ده بل دا ده چې دا سیاسي ده دا سیاسي خبرې په عدالتونو کې نه دي پکار چې ډیسکس شي د دې اثرات په عدالتونو خن نه پریوځي په فیډریشن خن نه پریوځي
ستره محکمې ته ورکړې شوی خاص کې د ریسک بل کړې شوی ک کالاباغ ډیم جوړل شو نو پاکستان د اوبو د قحط او د وچکالۍ ښکار کیدلی شي د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب د صنعتکارانو سازمان تر مخه د ډیم جوړښت کې راغلي خند په سر تر اوسه د هیواد معیشت وسو اتا ته ارب ډالر زیان رسیدلی دی او دا چې کدا ډیم جوړیږي نو پاکستان ته هر کال 12 ارب ډالر ګټه ترلاسه کیدلی شي خدا عوامي نشتلګون ویان زید خان دغه د ریزونه ردوي او د دې ډیم د جوړخ لکبل وړو صوبو ته رسیدون کې زیان صدا سے بیانوي
ورجی سین صبا پی وچیږي اغه دا خل چې مونږ ته بیا دا وبني شي راتلې اغه به وچ شي بلوچستان والا دغه پر د فټ کینال چې دین اغه هم دغه نه متصری کیږي زمونږ د خیبر پښتونخوا خو چې زمونږ دا ویلی دا پېښور ویلی دا مونږ په دلته کې نور غونډه دي نو دا ویلی دا اغه نه متصری کیږي بلکې نو خار او اکوړي دا ټول ډوبېږي دا سیلف پر اجي د 400 او د مردان دا و چې په 2010 کې کم سیلاب راغله ما ته دی وخه چې دغه سیلاب چې دا کم نقصان په مردان په نوخار کم نقصان کړو نو هغه نن هم دنیا ته ښکارې چې د ټولو نقصان زیات شي په خیبر پښتونخوا کې شو نو مونږ د دېم شته کنه مونږ د دېم احساس کی او کدی چې دیو کوي چې را مونږ د بول غواړي نو بیا به د دېو دا پیسې لې چې څنګه مشه پاکستان ونه کړي دا سوچ دا فکر یې نو ودی کی بیا
د پاکستان درې وړو ایالتونو سو وارد کالاباغ ډیم په ضد قراردادونه منزور کړی دي او زید خان دغه اولسی رای په موجودګی کې د کالاباغ ډیم په حق له د کیس اوریدل او بیا مرکزی حکومت نه جواب غوښتلو پریکړه د سترې محکمې د خپل حدونو نه بهر وتو سره سمبلی
وی او ای ډیوا بی طرفه کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva
د پاکستان کړکې ځپلي صوبې په د پولي په غاړه خار چې د چمن د افغانستان پولي ته نږدې د افغانستان پولي ته نږدې پې کې د خبر اعلانو چې کوم د ناستي زوی کم ته چې پریس کلب وي پې کې د شپې خلکو غلا کړې د هغو کرا او قوی یا جدید مشینان چې هغه ځان سره وړي دي د غزي د خبر اعلان تر مخه د غیر چاپیر نه د کیمرو په نظر کې وي حیران دي خبر اعلان چې په داسې کې چې دغه تل کې امنیتي وځ سخت وي څنګه د شپې غلا شوی دا او هغه فکرمند دي په دې خلکو مظاهره هم کړی دي هم د چمن سره ډیو خبر اعلان سره دي په دې موضوع رپورت راکوي
دغه هغه شوارونو چې د یوې احتجاجي لاروي په مها د چمن ځای خبريالانو ورکول د دې غوښتنه وه چې تیر شپه د چمن د مطبوعاتو د مرکز پریس کلب نه معلوم خلکو تعلیم ماتې کړي دي او د خبريالانو قیمتي سامان یې وړي دي په دغه کې ککن خلک دی ونیول سي خبريالانو چې په لاسونو کې احتجاجي نارې پر لیکل شوي کاغذان نیولې وو د ضلع کمپلیکس چیرې چې د ډیپټي کمشنر او د ډی پی او دفتران دي او مخته احتجاجي ناسته وکړه او د ښار ګڼګوډه لوی لار مالوډي بند کړي په دغه محل د مطبوعاتو د مرکز مشر اختر ګلپان وویل
د ټوله غم او د خوښنی خبره خدا ده چې مال روډ یو ریډ زون ایریا ده په هغه کې زمر په 50 غزا باندې د ډیپټي کمشنر افیس دی زمر د ډی پی او چې زمر د پلسو مشر دی داغه افیس دی داغه سره زمر ډیسټریک کمپلیکس دی او نور زمر د ادارو دفترونو د لیدي په 50 غزا باندې د دې سره پریس کلب دی خو ډیر د افسوس خبره ده چې دا پریس کلب هم محفوظ نه دی چیرې پریس کلب نه محفوظ نه صافیم نه محفوظ افاده کړي زمر صافیان نه د ادم تحفظ شکار شوی دی زمر ټولولس شیر پریس خراب او صافیانه تحفظ نه نو د عام اولس بس تحفظ
نور ځای خبريالانو وویل چې دوی ته دړکی ورکول کېږي چې دغه پریس کلب پرانستلو څخه د لاس واخلي خو بیا هم دوی پریس کلب خلاص کړي خو حکومت ودی ته سکیورټي ورکولو کې ناکامه وګرځېدی چې دا وخت دوی د کیمرو او د لپټاپونو څخه محروم اسول
مو ټوټل کم سولر نظام ولو هغه سره شمسیانی وی لپټاپونه ولو کیمرې وی او نور سامان ولو هغه لوټ کړی دی وړی دی مر صرف د حکومت وخت دا یو سوال کوو ستیو صاحبانو یو اداره ته او مطبوعاتو یو مرکز ته تحفظ نسی ورکولی نو صاحبانو یو جرنالستان ته بد نوتی ته تحفظ ورکي د جې صدا معلومه سول چې نه صرف په چمن کې صاحبان غیر محفوظ دي بلکې په ټوله پښتونخوا کې صاحبان غیر محفوظ دي
سیموز مونن لیکوالانو دغه ځاناس ځای نه دی محفوظ او موږ د ادمیت سبوت پوشکار سلو زموږ د ادارو سره دا عمل کیږي او موږ د داستور سره مخامخ کیږو د دې یو معنا ده موږ دا وایو چې دلته سکم دفتران شاو او خوا د غوی زموارد د ځلې انتظامی او د پولیسو د غوی زموارد چې د دې خلاف باید کاروایی وسی
خو د خبريالانو د دغه احتجاج په محل د مدني ټولنې فعالینو د تاجرانو سازمانونو غړو هم د خبريالانو سره همکاري ښکاره کړل دوی هم د حکومت څخه و خبريالانو ته تاپوز ورکول غوښتنه کول د دغه احتجاج کوونکو خبريالانو سره د چمن د پولیسو مشر جاوید غرشین خبري وکړي او خبريالانو ته تاپوز ورکول او وړل سوي قیمتي شان واپس راوړلو تسلی ورکړي چې بیا خبريالانو دغه احتجاج ختم کو خو د چمن د مطبوعاتو پر مرکز سوي د دغه ناوړي پیښې د خبريالانو ایالتي او مرکزی سطح باندې سازمانونو هم سخت غندنه وکړل او د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ خلک د نیولو غوښتنه کړې ده نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریډیو ٹی وی چمن
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
او سم د بلوچستان نا یو بل رپورٹ د ډیوا خبريال حمید سمسور په خپل رپورٹ کې وایي چې په صبح کې په جدا جدا ځایونو کې د ډزو په پیښو کې څه تقریبا وو پوری کسان وجلې شوې دي او په دې کې سلور د عیسائی ټولنې غړي هم دي تفصیل حمید سمسور نه په دې رپورٹ کې ورو
د کوټشار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چې ما وویل نن ماښام د کوټشار په شاه زمان سړک باندې په مری کوڅه کې ناڅرګند وسلوالو پر یو رکشه باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې د یوې شجې په شمول څلور تنه ووژل سو په دغه رکشه کې یو اته کلنه ماشومه سهار پرویز کاری ټپی ده دوی په سملاسی ډول د کوټشار سنډیمن هسپتال ته راوړل د پولیسو ډی جی وویل چې وژل سوي کسان عیسائی لږکي دي پولیسو پلټنی پیل کړی دی شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې خاصې ده خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی نن په کوټه کې د تشدد د دویمه پیښو چې رامنځته شوله تر دې لمخه نن غرمه د کوټ شار پر سریاب سړک باندې کلی کمرانی کې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په ترس کې درې کسان ځای پر ځای ووژل سو دوه بیا په هسپتال کې سا ورکړل د سریاب د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې دغه وژل سوي کسان د بلوچو بنګلزی قبیلې سره اړیکې لري و بلور ته بیا دلته د کوټ شار پر علمدار سړک باندې د زاره قبيلي وګړو احتجاجي مظاهره وکړه دوی لا حکومت څخه د تاپوز غشتنه کوله تیر ورځ د کوټ شار د کنداري سړک پر باچا خان چوک باندې د زاره قبيلي پر وګړو باندې ډزې وسوي چې په ترس کې یو کس وژل سوی وو بل بیا کاری ټپی وو حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوری جو ټلویزیون کوټا
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي زه په کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
د کوټه څخه یو بل رپورټ ته وړاندې کوو. د تعلیم هلته کې ستونزې شدید دي کې د خبرونو او رپورټونو تر مخه مشکلات ورسته ورسته واقع کې باوجود دي چې نړیوال په خاصه توګه ملګرو ملتونو د پاکستان څخه د غوښتنه چې ده چې ملینیم ګول چې د تعلیم کم دغه پوره شي، بلوچستان کې، فاټا کې، سند کې، خیبر پختونخوا کې د تعلیم وضع سم کړی شي، امنیت دسې واکړی شي، سکولونو کالجونو کې د استادانو حاضرۍ سې واکړی شي او زیات نه زیات ماشومان د سکولونو کې داخل کړی شي. خو نن په کوټه کې ماشومان مظاهره کوي او هغه د خپلو پروفیسرانو استادانو خلاف هم د هغو فکرمندۍ اظهار په دې مظاهرو کې کړی دی. نعمت سرحدي او بخی حمید سمسور د کوټې څخه رپورټ راکوي.
دغه احتجاج د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د پښین د ډیګري کالج د زده کوونکو له لوري وسو. دوی په خپل کالج کې د استادانو غوښتنه کوله. نکیب الله چې د بی اس لوستونکی دی ویي چې تیر کال په نومبر کې دوی داخلي اخیستې دي. د بی اس چې څلور کاله به د دې لپاره دوی سبق ویي خو تر اوسه پوری کلاسونه نه دي پیل سوي.
کله انګلیش کلاسونه دي، کله کیمستري دي، کله فزیکس دي، کله فلسفي دي، کله ارشي، کله بایو، دا مطلب د بوتني دي، کله زالوجي دي. تر اوسه یو کلاس هم نه دي شروع شوی. په نومبر کې موږ داخلي جمع کړي، بیا د زیرو سمستر نوم ورکي. تر دا اوسه پوری موږ کلاسونه نه دي سٹارټ شوی بغیر د کیمستري چې یاد بی اس ختم کی. موږ ته د بی اس یو د بی اپشن
د رود ملازی د غرشنان اوسیدونکو د بی اس یو بل وستونکو محیب رحمان بیوی چې دوی څو ځله د تعلیم له صوبایي وزیر سره لیدلې دي ژمنه ورسره کړې ده خو تر اوسه پوری د دوی ستونزه نه دا واره کړې. په بلوچستان کې دا یوازې د ډیګری کالج پښین نه بلکې په نور یو شمیر سکولونو او کالجونو کې هم د استادانو ډیر سخته کمی ده چې په دې ترڅ کې لوستونکي د خبری رسنۍ مخې ته احتجاجونه کوي. خو حکومت تر اوسه پوری دغه ستونزه نه دا واره کړې. د تعلیم صوبایي وزیر طاهر محمود په دې باب وویل پر دې باندې خبري روان دي او هر کله پر دې باندې خبري کوي په دې کې به څه وخت ولګي خو مشتکل کو چې په دې کې اصلاحات راولو. د تعلیم د څنګه صوبایي وزیر وویل چې دوی ورځې لمخ هم د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پر دې باندې خبري سوي دي. سرګند دی وی چې د بلوچستان صوبایي حکومت پر روانه 5 ساله کې د تعلیم په څنګه کې بیړني زواز اعلان کړی ده. پر روان کال کې غیر دولتي موسسې علی پلان د بلوچستان په خپل راپور کې ویلی وو چې دلته اوسم تر 14 لکه زیات ماشومان له سکولونو زخه ده باندې دي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا دی ودانند خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کې په گورنر هاوس کې د قبایلی مشرانو یو جرګه شوې ده. په دې کې د وو قبایلی ایجنسو تقریبا سلونه زیاتو قبایلی مشرانو پولیټیکل ایجنټانو برخه اخیستې وه او پکې خبرې شوې دي په قبایلی سیمو کې د امن او امنیت راوستو په حواله سره. ابراهیم شینواری نه په تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کې د پېښور په گورنر ماړې کې ډېر په بیړني حالت کې رابرلې شوې. د قبایلي قومي مشرانو جرګه کې د واړه قبایلي سیمو قریبا سل قومي مشرانو او ځینې د پارلیمان غړو په شمول د فاټا سیکریټ اعلی چارواکو او د اوو اړه قبایلي ایجنسیو پولیټیکل ایجنټانو ګډون درلود. د دغې جرګې په حق لنن د سهار نه داسې ګونګوسې وې چې شاید حکومت سبا له پېښور کې رابلل شوې د قومي امن په نوم غونډه کې د قبایل اولس ګډون باوري کولو او د پښتون تحفظ مومن نه د دغه قومي مشرانو او قبایلي اولس ګوښه کولو یوه هڅه یې. خو د نن ورځې دغه جرګه کې برخه اخیستونکو مشرانو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه نه خو په دغه جرګه کې د سبا ورځې حکومتي غونډې او نه د پښتون تحفظ مومن په حق له هیڅ کومه خبره وشوه. البته د دغه مشرانو په وینا دوی ته په خاصه توګه هدایت ورکړی شوی و چې ګنې هغوی به د پی ټی ایم یعنی پښتون تحفظ مومن په ضد هیڅ قسمه خبره یا رایه نه ورکوي. البته د برخه اخیستونکو مشرانو په وینا د نن ورځې په جرګه کې زیاتره د سیمې امنیت ټینګ ساتلو، د قومي جرګو اختیار اضافه کولو، په چاینا پاکستان اکنامیک کاروډور کې قبایلي سیمو له مناسبه برخه ورکولو او په امنیتي چک پوسټونو د قبایلي اول سره مناسبه رویه خپلولو په موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د دغه مشرانو په وینا د اورنګزیب ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سینیټر اورنګزیب او د باډي نه ټاکل شوی ایم ان ای ناصر خان په دغه چک پوسټونو د امنیتي ادارو د عام قبایلي اول سره سخت رویه په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ورسره د گورنر د کډوالو کورنۍ سره په خاصه توګه د یو خصوصي پیکج لاندې د مالی مرستو کولو غوښتنې هم وکړې. دا چې د جرګې مشرانو د غوښتنې نو په جواب کې گورنر اقبال ظفر جګړه څو ویل د دغه په حق له د ملک دین خیل کم یو مشر ملک داوود وی وی دیوته ویل
گورنر په دغه کې دا وی چې دا اوس د خپل فارم نه چې کوم دی اول پولیټیکل ایجنټانو کمشنرانو ته دایم چې جرګه سیستم چې کوم دی را بحال کو لکه یې زموري خبره چې مشرانو او د مشرانو جرګې فعال کو لکه مطلب دا چې جرګه سیستم چې کوم دی دا د پولیټیکل ایجنټو دی یو د تحصیلدار دا فعال کو چې او دغه خبره دا چې کوم سپیک ته نو چې سپیک باندې ما همیشه جګړه وی او وسم په کوم چې کوم د دې سپیک د ډیولپمنت پروګرام د نو په هغه کې تاسو په دې خان کې یا خبره چې په پی هاور کې په قبایلی علاقې کې یا په مومندو کې انډستریال زون چې کوم په رنی جو کړی د سپیک تاسو دا دوانه شي کولای شي مونږ قبایلو ته په کیسه ورکړه.
ٹھیک
ده. درې ما خبره چې کوم د ایډی پیز د نو ایډی پیز مونږ کوشش کوو چې کوم چې 10% پورې پاتې دا کوشش کوم چې موږ اوله ترجیح ده چې دا به حل شي د خپل علاقو ته لاړ شي. هغه نه پس چې ورته کوم مسایل وي مسایل ته به موږ وسایل پیدا وو هغه مسالې به حل کوو.
د جرګې برخه اخیستونکو په خاصه توګه په موجوده حالاتو کې د قومي مشرانو مخ په کمیدو اثر او د قومي جرګو غیر فعال کېدو په حق له گورنر د خپلو تحفظاتو نه خبر کړ او گورنر یې په دغه مجبور کړ چې دغه ته موجود پولیټیکل ایجنټانو ته په سمدستي توګه د جرګو د نورو مضبوطولو او فعالولو امر ورکړو. دا چې د جرګې غړي د نن ورځې د دغه بیړني جرګې په حق له څومره مطمئنه دي د دغه په حق له یو بل قبایلي مشر ملک عبدالرزاق وی وی دیوته ویل
نن دې گورنر صاحب سره د تمام فاټو د اف ار یو لوی جرګا وسو د جرګې په والي سره مسول ټول خبرې وکړي چې څو پری پولیټیکل تنظیمیاني مضبوطه شوی جرګاني مضبوطه شوی نو کې دې شي چې د امن امان بیا خراب شي نو گورنر صاحب په دا موقع باندې دا اډر پولیټیکلانو ته وکړو چې تاسو ذمہواری او تاسو به جرګا مضبوطه وو جرګې ته به سلام مشوره مخلو نو ان شاء الله چې موږ د گورنر د خبرو نه مطمئن یو ډېر خپلې خبرې شي او حقیقت ته چې په مخ کې کله داسې جرګا نه وشوي لکه نن کومه جرګا وشوه موږ ته بالکل مطمئن دي گورنر صاحب د خبرو نه
او که څه هم د جرګې نه وړاندې او د جرګې په محل حکومتي واکمنانو په ارادي توګه دا هڅه کړې وه چې په دغه جرګه کې د پښتون تحفظ مومن د حلو ځلو په حق له هیڅ قسمه هم بحث ونه شي خو د جرګې د برخه اخیستونکو په وینا په جرګه کې موجود کریبن واړه حکومتي چارواکي د پی ډی ایم د حلو ځلو له وجې اندېښمنه ښکارېده او هغوی په دغه هڅه کې چې د دغه غورځنګ د اړه راپورته کړی شو انتقادونو په غیر محسوس انداز کې ځواب ورکړی شي. ابراهیم شینواری وی ویډیو پېښور.
او ملالہ یوسفزئی چې د نوبل انعام ګټونکې ده تر ټولو کم عمره په پاکستان کې په سواد کې وشتل شوی و د علاج لپاره بهر لاړ او بیا 15 کال وروسته خپل هیواد ته ستنه شو. هلته کې ملاقاتونه غی کړی دي مهم د بختنو سره لیدل کاته کړی دي خبر لرنو سره کړی دي. زمونږ خبريال عدنان بټنه په یو رپورت راکوي.
د سواد ملالہ یوسفزئی پاکستان ته د یو سرکاري ملمنی په هیڅ سفر وکړو چې سخت امنیتی اقدامات ورله اغسته شوی وو. د امن نوبل ایوارډ ګټونکې شل کلنا ملالہ یوسفزئی خپل کلی سوات ته هم لړله. هغه دغه کلی هغه وخت پرې خو دی وو کله چې دغه علاقه د طالبانو په مضبوط واک اختیار کې و. ملالہ خپل کور ته هم لړله. په دغه سفر کې د هغه سره مور پلار او دوانه رونه هم شامل وو.
And it is still as beautiful as it was. It was spring time, so it was even more beautiful. And
سواد وسوم د پخوا په شان خپلې ده او نن سبا په سرلی کې خو نور هم خایسته ښکارې دو. ونی بوټي ګل شوی وو. ما خپل کور ولیدو، خپل گاونډیان او ملګری مې ولیدلې. هر څوک ډیر خوشاله وو، خو جذباتي هم وو. زه خپل کمرې ته هم لاړم او د خپل سکول زړې ټرافیانې او نور سیزونه مې ولیدل. ما هر لمحه او هر ورځ یادولو کوشش وکړو چې څنګه مونږ په ما د حملې نه مخکې دلته اوسید.
په اکتوبر 2012 کې یو ورځ ملالا د خپل سکول نه واپس کور ته تلله چې په لار کې وسلوالو پرې ډزې وکړې. پاکستان سواد د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د یو کامیابۍ په شکل کې نړۍ ته ښایي، خو امریکا او د نړۍ نور قوتونه د افغانستان سره لګیدلي د پاکستان شمالي غربي سیمه د تندرو لپاره محفوظ ځای ګڼي. سواد هم د کال 2009 پورې د طالبانو په ولقه کې وو او بیا هلته د کامیاب پوځي اپریشن وروسته دغه علاقه د تندرو نه خالی کړې شوه. د دغه پوځي اپریشن د لاسه تقریبا 600,000 خلک په ارضي توګه نورو علاقو ته په کډه کولو مجبور شوي وو.
زما
سفر ځکه هم ضروری وو چې دا پیغام ورکړی شي پاکستان کې امن دی او د پاکستان خلک د تندرو پر ضد ولاړ دي. په سواد کې هم چې کله خلکو خپل کورونه پرې خودل او دریو میاشتو د پاره بے کوره شو، نو دا یو پیغام وو چې مونږ د تندرو او د هغوی د فکر ملګری نه یو، او دا هم چې مونږ خپل کورونه قرباني کولو ته خوشاله یو خو په دې حالاتو کې اوسېدو ته تیار نه یو.
ملالا یوسفزی اراده لري چې بیا به پاکستان ته راشي او د ملالا فن د لاندې چې په سواد کې کومې تعلیمي منصوبې روانې دي د هغې څارنه به پخپله کوي.
کچری یو جنۍ په حفاظت سره یو اسکول ته نشي تللی، نو هغه به یا خو د 14-14 کالو په عمر کې واده شي یا به چرته کار روزګار شروع کړي. په غریبۍ کې به پاتې شي او یا به ټول عمر د خپل ځان دپاره هیڅ خبره نشي کولی، خصوصا کچرې د زور زیاتوب یا تشدد سره مخ ده.
ملالا یوسفزی اوس په نړۍ کې د تعلیم د مبارزې په توګه پیژندل کیږي او د انساني حقوقو یو علامت جوړ شوی دی. په 2014 کې هغه د نړۍ تر ټولو کم عمر جنۍ وه چې د نوبل جایزه وګټله.
د وایس اف امریکا ډیوه دا د سوات په یوه علاقه کې شرې خور شوې ده او د دې لپاره هلې ځلې هم شروع شوې دي چې څنګه د دې مخه ونیول شي. فیاض ظفر نه په تفصیلي ریپورت اورو.
د سواد د بهرین تحصیل د یونین کونسل مانګیال په غریزه سیمه غونډ پټی کې په ماشومانو کې د خسري یا جانګري ناروغتیا خوره شوې ده چې لکه بلې د دورونو او یوې ماشومې سره سلور ماشومان مړه شوي او یو شمېر ناروغ دي. په دغه غریزه سیمه کې د دغه ناروغتیا لکه بله درې کلنه سلمان، د هغه د یو نیم کال ورور لقمان، شپږ کلنه سرباز خان او د یو کال ماشومه فرحت بیبي مړه شوي دي او د 12 غوښه ماشومان د علاج د پاره د سیدوشیر پروختون ته راوړی دي چرته چې دا غوی علاج روان دي. په دغه مرز کې ناروغ د یو ماشوم پلار سردار داوود وای چې د اغو سیمه کې هسپتال او د صحت نور سہولتونه نشته چې لکه بلې دومره لوی زیان وشو.
سلور ماشومان یو فات شوی دي او 12 ماشومان موږ په یکم تاریخ کې ایمرجنسي وارد تر سوال دي او علاج جاری دي او حالات ډیر تشویشناک دي ځکه چې زمونږ ځای کې هسپتال نشته او هلته چې کم دی سرکاري اسپیټال نشته، نو اسپیټال د وځي نمون باندې دا فدرالي بس 62-63 مشمان وي نور.
د بهرین تحصیل اسیسټنٹ کمشنر افتاب احمد خان دی وته وی چې دغه غریزه سیمه ته د ډاکټرانو یو ټیم لیګل شوې ده او هلته 1500 ماشومان چې دغه مرز نه ناروغ دي هغه ته د خسري ویکسین ورکړي دي او 600 داسې ماشومان چې روغ دي هغه ته هم احتیاطاً دغه ویکسین ورکړي دي. د سیدوشری هسپتال ډی ایم ایس ډاکټر شهزاد نور وای چې هسپتال ته راوړل شوی درې ماشومانو کې د خسري یا د جنگري د مرز تصدیق شوې ده او د نورو ماشومانو ټیسټونه اسلام آباد ته
دا خو لکه یو داسې بیماری چې نوې شوي زوړ هغه ماشومانو کې وي خسره ورته ویلی شي، په هغه کې ورته میزلز ویلی شي. په منګل کې راغلی وه تقریبا 1900 پورې چې راغلي دي 11 مریضان راغلي دي. په هغه کې په کلینیکل بیسس باندې چې موږ کم کنفرم ډایګنوزس دي هغه درې دي، هغه د کلینیکل ساینس سمپټم نه ډایګنوز کیږي هغه درې دي، او نور چې کم دی هغه نو سیګه شر موږ اسلام آباد لګری دی هغه چې راغ شي هغه نه پس پبیا داغه موږ هغه چې راغه میزز دی کنه دی خودری کنفرم لکه پکلنی کړه باندې درې کنفرم دی.
تحصیل ناظم بارین حبیب الله ثاقب ڈی وی ته وی چې د سیمه کې د صحت سہولتونه نشته او صوبای حکومت لپکار دی چې په دغه سیمه کې بی ایچ یو بیسک هیلت یونٹ یا وړکی اسپتال جوړ کړي او زر تر زره دی د ډاکټرانو ټیم سیمې ته ولیږل شي چې نور ماشومان د مرګ نه بچ شي. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
د پاکستان او ویسٹ انڈیز ترمنځ د کرکټ لوبه چې دا د ټی ټوینټی دویمه لوبه په کراچۍ کېږي، 3.5 بالونه شوي دي او 9 لوبغاړي سوځلې دي. 113 رنځونه کړي دي په 2 بالونو باندې، ورته اصلور 8 رنځونه پاتې دي، بلکې په 6 بالونو ورته 8 رنځونه پاتې دي. څنګه چې مې قدم شي زبې حال در کوم. خو اوس د بونیر خان د باجوړ د بونیر خان قصه ورته کوم. باجوړ بونیر خان چې د وړوکوالي نه کارونه کوي او اوسه پورې د بیا کال نومر چې واشه د کار کوي. اعظم خبرې سره خبرې کړي دي په دې اقلا عرفان الله جان دغه رپورټ وګورئ. سو
د قبایلی علاقې باجوړ ایجنسی او یا کلن بونیر کاکا د 13 کالو راهسې په مردان ضلعه کې په مزدوري کولو مجبور دی او صرف په 6000 روپۍ میاشت 12 ګنټې په یو وخت درې کارونه سرته رسوي. بونیر خان وایي هغوی د 2 کالو په عمر کې دغه مزدوري شروع کړې ده او په دغه مزدوري کې خپل یو لاس هم بیللې دی.
او چې کله ما روان کوم شي نه ای کې هغه کې بیر نو شاپ نه چلی ده، بس ما پټوخه جوړ په چالو کې ارے میں دال تپلی ہو رہا میں تازہ دال کا ہوا دال برو کے جو ہے صفائی شروع میں بے دہ کا طرح سے ہوں چکے میں چلو لو رو دالو مچھول دال آگا جب ماروں پر مار کر یہ برسن ہوا جو کہ برسن میں دادا کا شروع کر دادا مالی سوال ہوا رو بشیر جو رو رو بالکل دا کار نو دو مشین دو مال نو کو ماں دوبارہ بانی بو مال تو دوبارہ میں بول رہا لاس لار مشین تر رول کا دن لار دن لار بس ہمارا لاس تھا اس بس بے پسند نہیں پیش ماں خپل لاس رہی تو دوبارہ چاو سلام خوا بیا مې غوښتل آواز ورکړم چې راشه ځکه دا ماشین بند کړي او ما وښه جوړې دي په رښکاتو درې پورې رښکاتو ځمکه.
بونیر کاکا په یو وخت د ماشین په ذریعه مالک بنیا کوي، دالونه او وریجې هم په ماشین صفا کوي او جرنده هم چلوي.
ماشین بچې موږ د باجول نه جندول نه چرالو نو هغه وخت موږ کو د ایوب خان بچې یو وخت پر نو دغه د پاکستان نوې کال بس له خدای په ځل شکر الحمدلله دولت په چمې دي
بونیر کاکا په دې عمر کې د خانقابه د زیارت ارمانی دی، خو د پیسو د نشوالي له کبله هغه نشي کولی چې عمرې لاړ شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان او د ویسٹ انڈیز ترمنځ د کرکټ لوبه چې د دویم هغه پای ته ورسېده او پای کې پاکستان په 2-3 رنځونو سره ویسٹ انڈیز ته ماتې ورکړه. پاکستان خپل لومړنۍ لوبه چې واغه ګټلې و دینه دغه شاندار سیریز هغه ګټو. په کراچۍ کې ډېر زمانه وروسته لوبه کېده. په دې لوبه کې غوره لوبه چې د بابر اعظم کړې و 9 رنځونه جوړ کړو، ناٹ آؤٹ پاتې شو. هم دې سره د پاکستان د ټی ٹوینٹی سټیټس چې دی په نړیواله لوبه کې نه حیثیت چې دی هغه په ټاپ پاتې شو، نه په لومړي سر کې پاتې شو. که دا لوبه دې بیللې وې او دا سیریز یې بیللې نو پاکستان پوزیشن به خراب شوی. پاکستان ورلڈ نمبر ون پا یعنی دنیا یو نمبر بانے لوگ ڈالا دا پات شو دی سیریز سرا منگا پروگرام ہم دے پائی
ترس بالکل ٹیم خو ہم لک شانتی پات شو دے اجازت بہو واڑو دا اوری دن کو کتون کو نا خو چرتی زئی ما دنی مش پو سندری باوری بیا دا سردار علی ٹھکر سرا من لے اجازت راکئی اللہ پامان.